Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو پخیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. نن دوشنبه ده، د غویي ثور دویمه د اپریل 22مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکی. داعش د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې په هغه اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خبره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دا اتو ټپیسو ملکانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلهییز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او اووه ملکیان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلوالو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لال مساحه او د غلام ډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د دښمنانو جمله نه چې دوه پکې عمده قومندانان وو، 14 کسان ول، دوی افراد له منځه لاړل، 16 نه زیات دوی زخمیان شول.
ښاغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فاضلی تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقه وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چې دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپای پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوی قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپای پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلیدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 اونۍ مخکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قومنداني د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنی وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبه ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمې چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکي څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکي ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکي ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. سیاستی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا خبري پیل کړي. په هلمند کې پرون د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وسو. د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. زموږ 15 لوبغاړي پکار دي.
اورزګان کې د شهیدانو د کورنۍ غړو او معلولیت لرونکو اعتراض کړی چې خپل حق نه ورکول کیږي. په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان صدر اعظم نن له ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د ژوند پر انګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې په کوچنیوالي کې ګوزان ناروغي نیولې وو.
یعنی موږ ټول خپل وړکتوب، ځواني دوران، نوجواني دوران تر اوسه پورې ټول په دې حالت کې تیر کړل. ما درس لوستای، مکتب مې ویلای، پوهنتون مې ویلای.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې راغلی ده. د اژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سوهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وربه له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث وسی. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایی مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبري دغه سپات سوي. سپیو لاستانګزی په ډېره راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبری اژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډمنېدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دا یې له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اګر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پر ورځ د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبرې پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په هلمند کې د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یوه دیوال لیکل شوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دوکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې له سیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه ښار کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د ښکېلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړیز عملیات یې وغندل. که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسي حرکت، خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د هغه ځای د هېواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوڅو پښو ولاړل، نوم یې د سولې په ولسي حرکت بدل سو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او ځای په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېر یې ټپیان کړل راپیل سو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. د حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کې چې ولس اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي. د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وسي، موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیاتو غندنه مو کړې ده.
که څه هم د لاریون ډېری ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي. د لاریون کوونکو څو تنو شوزو ازادي راډیو ته ول رواني جګړې ترې د کورنوی ډیر غړي اخیستي دي
زه مشه شهید مور کړی دی ناسي وړه ماشمان را پاتې مشه دغه نن لار مشه پر جنپا باندې ناسي چې مشه پر کرو راکو په لوونه مونږ ولې دي ته فکر لانا را پیدا کیږي مشه دا غواړو چې مشه رکو ما پوتې مشه ټول غواړو
په د شهیدانو پر حق ولاړ یو ورر مشه د شهیدانو سره کو ما کړل څه مشه د شهیدانو سره حق نه دی راکول څه مشه د شهید خپل شهید واخ غواړو ټول غواړو ټول خاطر نه غواړو مشه چم نه غواړو ټول غواړو ورر چم
د سولې د ولسي حرکت غړي په داسې حال کې د جګړې د دواړو غاړو د سولې غوښتنه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني سولې لپاره روانې هلې ځلې او خبرې چې باید د قطر په مرکز دوحه کې سوي وای په ټپه درېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حمله ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختل کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړي، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډیرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حملې مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوی کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرا نادری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشرتابه رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یوځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویشت کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آن دا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریاله او فعاله فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین یې پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه، قلم او د بیان ازادي ده.
او اوس مرزو د سپورټ نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سفی الله ستنگزی مرکه کړې ده. لومړی د ملي ټیم له نوي کیپټان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تا به پوره سپورټ کوو. نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق دا به یو ښه دستاورد ولري.
ټولو ټیمونو له افغانستانه پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما.
څه رقم لوبغاړي مو اخیستي دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دی، او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دی. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او څه توانایي پکې کې ده، دا ټول په نظر کې نیول شوی. هلدا چې په افغانستان کې خو تاسو ته معلوم دی چې استعداد بیخي زیات دی، نو انتخاب یې څه سخت دی. چنده د غوروی پړاو یا د غوروی کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسولیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بینن اعلانې. دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن و، ځکه ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد درلري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي، نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوي دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي؟
دوی به انشاءالله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي، او 4 ورځې به په کابل کې وي، او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې 2 سیالۍ لري، او بیا به په 28 باندې د هارلند سره 2 سیالۍ لري. نو ان شاء الله عزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته روانېږي.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه؟ ځکه چې هغوی خو په تمرینی کمپ کې نه ول له ټیم سره.
چون هغه په یو غټ لیګ کې قرار لري، آی پی ایل کې، هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډلې په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوه ورځنی سیالۍ چلو د هغو په وړاندې به لوبېږي، او بیا به یو ځای انشاءالله نړیوال جام ته ځي. بالکل، هغه هم د لوبډلې په ترکیب.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په روزګان کې معلولانو او د شهیدانو وارثانو اعتراض کړی او شکایت کړی چې حق نه ورکول کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمېر لسګونه ته رسېدی. د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت په غوسه و. علي محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو 2 کلونو راهیسې ماشینه پورانه ورکول کیږي.
چې موږ د 2 کالو پیسې پاتې د ملیونو شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. یو اوس دا ورغه چې لزره باید کوم پروش کال دې چې زره کړی 2500 د 2 کالو پاتې دي. نو موږ خپل حق غواړو، خپل حق طلبدار دي. ټوله مې بین شي شهیدانو ولا سینه ولا ټوله موږ خپل کیږي. نه راکوي کیږي وای موږ سامان نه سوې د ګل ولا ټوله کوم سوي دې روزګار ولا تفاس پات.
او یا قلم سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس اور کړی، دا هم په یاد لاریون کې ګډون کړی.
د دولت څخه خپل حق واړو، موږ راغ دي د رئیس جمهور پرې ورسیږي.
د دې چم صاحب په لاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیسو کې وژل شوی، خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت له لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورته کوي، خو څوک یې ناوري.
ما پکا دوانی لیپلوس زر تالیا سر راغلی دی، ما تا شپان زر سیزی درو سلورو میاشتان پاتا دی سیزی زر دام ایو بین کندی تیمان ما تا ناسی زر پر ننوایانو گرزم پر تا یو اگوالا دوڑی راک.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته ګواښ کوي که یې حقوق ورنه کول سي نو لارینونو ته به دوام ورکړي، او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي. دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سوي وه، ازادي راډیو دغه موضوع د اوروزګان ولایت د والي سره شریکه کړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ازادي راډیو دغه راز هڅه وکړه چې دغه موضوع په اوروزګان کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست او دغه راز په مرکز کابل کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت سره شریکه کړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې له تېرو 3 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودي، او په دغه ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ یو کس خپل د بدن غړي او یا هم د کورنۍ غړي په یاد جګړه کې له لاسه ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یکشن با ایران تخپل لمړی رسمی سفر پیل کرده. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبري پر دوه اړخیزو مسایلو له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت څرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسېد او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په اتلسمه په بلوچستان کې د پنځلسو وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نئے الائنس بی آر اے کې ټریډنګ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس
د دې بی آر اے نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاه کیا ہے.
خغلی قریشی وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
تاسو آزادي راډیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبه ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر لسو ته رسېدلی دی. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپله لوبډله اعلانوي. ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوې قومندان وټاکي. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. په دغو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 202 او د ټپیانو 450 ته رسېدلی دی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
زمانم احمد گل.
احمد گل چه کار کوی؟
از دلتا پدر وزارت که پا منابع بشری که مدیر ده عمومی ده شکایات ده.
پا کم وزارت که؟
ده سرحدون و قبایل و شارق وزارت. اولی وظیفه دولت که معلمی ود. نظر پا شرایطو ده ماموریت ساحه تراغلم. پا اولین زل که ز مامور ده وزارت امور زنانو هم ده غین هم راغلم دلتا وزارت.
تسی نروغ همی هسته؟ چه نروغی لره؟
مو ده حق پولیو ده فلج نروغی سرخ تایو. خب با وجود هغم هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي.
په لومړیو کې چې دغه ناروغي سره مخ شوي تدابیر مو ونه کړه، کاغه وخت کې واکسین نه.
پولیو فلج ویروس خو هغه بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حد ته خپل توانه صحیح مراکز ته مراجعه کړی ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. ولو کپ ډیر او پیشرفت مملکو کې هم وی
څو وخت په اخته شوی
درې کلنې کې و چې زخته شوم یعنی ما ټول خپل وړکتوب ځواني دوران نوجوانی دوران تر اوسه پورې ټول په دې حالت کې تیر کړل خو بیا هم زه خدای راضی یم په دې حالت کې ما درس وسته مکتب مې ویلای په همتون مې ویلای
له کوره راته وای په کور کې هم داسې څوک شته چې تاسو سرپرست اوسئ او تاسو د کور عاید برابر کړئ
بله او شکر دی خانواده لرم دغه مسؤلیت هم زما په غاړه دی خصوصا ما ټول مکتبو کې شامل کړي په همتونونه لولي خپل درسونه لولي او زه په دو خپل ناتوان ضعیف وجود کوشش کوم چې د دې نفقه او قلم قرطاسی او کتاب تکمیل کوم او د خپل ادب ته ورسی
ډیره مننه
تاسو نه هم تاسو ژوندئ
اوس له ستار فروخ سره اوسئ.